Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل 15 د اپریل 4 او د روژې مبارک میاشتې 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې 2 ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر هود په 13 د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیسته. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا 600 ډالرو پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیچا له خپل حسابه په اونۍ کې تر 200 ډالرو زیاتې پیسې نشوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانیو یا 400 ډالرو ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر 40,000 ډالرو پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 5% یې ترلاسه کړي دي. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له ستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته دې وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څیړنو د ویب پاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږده او ګرانه تمامه شوې حضور ته په کتو ویلي له 2021 کال څخه تر 2020 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارده پاونډه ولګېدل. نو پکار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د 20 کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت په پام باید دا هیواد هیر نه کړل شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویاند سمی دورانی ازادي راډیو ته وویل
این پروژه کې ته 1.5 مای دیګر به پایان خاطر رسید برزه
د یوې دغه پروژه چې په 1.5 میاشت کې به 4 پای ته ورسیږي د 3,300,000 افغانۍ په بدل کې قرارداد شوه ده چې ورسره به د اندخوی سټیشن له کافی برق څخه برخمن کیږي. افغانستان په سلو کې او یا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو په تیر ژمي کې چې ازبکستان خپل برېښنا پرچا وکړې وه د پلازمینې کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د برېښنا د کموالي او نشتوالي له کبله خلک له کړاو سره مخ شوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. یو موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخبارات ونیولي او چا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویشه خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پاوز لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی غواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي او دا پخپله یو لوی خطر دی په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنی کې خلک وایي پخوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې یې له دغو ماینونو پاک شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. دا چې ولې خبرونه کې جزئیات درکوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوي، خو هغوی د تومانچه رسمي جواز لري. نو دوی تمه کوي چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د خپل اتباعو د خلاصون لپاره په خبرو بوخت دي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولی دي. سکاټ ریچارډ همداراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي. د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دوړو روحیه شده تر دې دمه ورسره ش چلن شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفر نو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې پخوا هم افغانستان ته تللی و، خو د 2021 په اګست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو دی ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې وویل چې په پوره ډاډ ویلې شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سختي هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیونې په اړه څه نه دی ویلي.
و موردل چې یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د درېو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې دغه بریتانوي اتباع د څه لپاره او د کوم دلایلو له مخې بندیان یا توقیف کړي دي، خو طالبانو تر دې وړاندې له بهرنیو پانګوالو غوښتي چې افغانستان ته ورشي، پانګونه وکړي او دوی دغه راز ویلي چې په افغانستان کې به د بهرنیو اتباعو او بهرنیو ماموریتونو امنیت هم خوندی کوي. دغه بریتانوي اتباع داسې مهال په افغانستان کې توقیف شوی چې په افغانستان کې دننه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. بیلابیلو نړیوالو موسسو دغلته د بیوزله کسانو لاسنیوي پیل کړی دی. تازه بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو لپاره هغه پیسې چې دوی غوښتي نه دي ورسېدلي او یوازې د دې غوښتنې 15% پیسې دوی ترلاسه کړې دي. د طالبانو وخت له رسېدو وروسته له یوې خوا د افغانستان د اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې بشري ناورین لا پسې پراخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 6 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیډ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د حقوق کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستوندو یعنی د لیچې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړی ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانه چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له لارام لسوالي څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستي چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د غمرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیر او خاله باندې ویشي.
د من ولایت کې ټول لسوالي چې مې اړیکنه وایي د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ وشي ورته ورکی بل سره کې پر خوانو جوړ نه ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سری کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارې څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کوون کوي خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې دی چې سرشنې ژمې خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچ ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. د وای چې دا هم ل خپلوانو په اخیستو پور پیسو مونډلی چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو څوارلس میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپای اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. دته تر اوسه پوری 2,200 افغانۍ ورکړل شوی چې غوړي اوړه وریجی لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغ راایستلې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې د لومړي ځل لپاره د امریکا یو پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور نن محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه ښیي چې ترامپ نیویارک ته هم رسیدلی چې نن د ورځې په ترڅ کې البته په امریکا کې ورځ وروسته پیلېږي محکمې ته وړاندې شي. دا راپور هم درته لرو. په ترامپ باندې ځینې تورونه لګېدلی دي البته تر ډیره د جنسي زورونې تورونه دي. روسي راپور راځي خو اوس راځو دې ته چې له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لارې بنسټ مشر متیو لاویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه جر د طالبانو له بنده خوشی شي.
د متی الله ویسا ورو راته الله ویسا ل ازادي رادیو سره په دې تړاو خبري کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا ل بند نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ هیله مند ده چې هغه به ژر خوشي شي. د متی الله ویسا ورو راته الله ویسا ازادي رادیو سره خبرو کې ل طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په خ ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دی او دا غوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړی دی. ان شاء الله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د ریپوما مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات درخته کېدو په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلند موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مولا بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت غواړي چې د اردو لیکو ته یو شمیر وزګار طالبان جذب کړي، خو د پوځي چارو یو شمیر کتونکي بیا د طالبانو پر دې اقدام نیوکه لري. دا چې ولې تفصیل یې له اسمت سروانه اورو.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وګماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یو غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبانو وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 سره دی، خو دوی غواړي چې دا شمیر 200 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په محل یو لوی اندیشنه دا و چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزي اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوریت حکومت د محل د دفاع وزارت په خوانه سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه وي، هیوادونه کورنۍ او بهرنۍ تهدیدونو ته پکتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کارمن نه پوینو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر دی په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشرانو ویلي و چې دوی یو سلو لس زره کسیز اردو کافی ګڼي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلي چې په نوي ملي اردو کې د پخواني حکومت پوځیان هم شامل وي، خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کې نیولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم د سیمي او نړۍ موضوعاتو ته ورزو. یو تاو دا موضوع اخلو. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. روسي راپور نه خي چې ترامپ څو شیبه مخکې نیویارک ته رسیدلی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډینلز ته یې یو سلو درس زره ډالر ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورونو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیه په وړاندې چې هغه سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې څارنوال الوین بیزک ته دنده سپارل شوې و چې د ډونالد ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکي اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیفه پولیس به چې دغه هیواد د اوسنی او پخوانی ولسمشرانو د ساتنې مسولیت لري، د محاکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نښو ورکول او عکس اخیستل. له بلې خوا سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې منیلا ټرمپ سره یې د واده یو کال تیر شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان په اړه په یو مطلب کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسي اومده برخه افغانستان او اوکراین دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مبارزې په اړه پریکړه د ډیرو بحثونو سبب سوه، چې هغه د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل و چې ورسره ګډوډ حالات رامنځته سو او د تخلیه چارې هم له مرګونی حملې سره مخامخې سوې او طالبانو ته زمینه برابره سوه چې بیا پر قدرت منګولې شخې کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه بایدن او د هغه مرستیالان یا هم همکاران وایي چې له افغانستانه د وتلو پریکړه پر ځای وه او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې وروسته د وتلو چارې به هیڅکله آرامي نه وي. خو انتقاد کوونکي د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکو پریکړه عجولانه بولي او ورباندې انتقاد کوي. د ورسپانې د لیکوال په باور د امریکا ناڅاپي اقدام چې له کابل د کابل پر هوایي ډګر د چاودنې په نتیجه کې 14 امریکایي پوځیان ووژل سول د امریکا د تر ټولو نږدې متحدانو د غوسې سبب سو او په کانګرس کې جمهوری پالو غړو په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه د کابل هوایي ډګر په دروازه کې انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 102 او زیات کسان ووژل سول او د داعش خراسان څنګه مسولیت واخیست. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، وخت نا وخت د شوزو او انجونو په ګډون پر عامو خلکو محدودیتونه لګوي چې خلکو ته د دوی لومړۍ دوره ور په یادوي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې خلکو موسیقي نسو اوریدلی. نارینه اړ و چې ژیرې پرېږدي. شوزو شوونځیو پوهنتونونو او کار ته د تګ اجازه نه درلوده. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د افغانستان په اړه لږې خبرې کوي او په دې اړه انتقادونو ته هم په زغرده ځواب نه وایي. د هندستان چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د هغې راډیو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. ورځپاڼې د رسنیو د راپورونو په حواله ویلي چې په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو 10 کاله مخکې فعالیت پیل کړی و چې د طالبانو په وینا د روژې پر مهال د موسیقي خپرولو په تور یې خپرونې د وی حمل پر لسمه باندې سوي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه دغه راډیو اته کارکونکي درلودل چې شپږ یې ښځینه وې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ویلي دغه راډیو څو څو واري د طالبانو حکومت له قوانینو او اصولو سرغړونه کړې وه. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه زیات سوي دي او طالبان په دې تورن دي چې د خپلو محدودیتونو زیاتولو لپاره په پلمو پسې ګرځي. د صدای بانوان راډیو مشر ناجی سروش په دې اړه چې راډیو یې له اسلامي قوانینو په سرغړونه تورنه سوي غوسه څرګنده کړي او د بریتانیا ګارډن ورسپانې ته ویلي د راډیو تړلو ته اړتیا نه وه. هغه ویلي چې دوی هیڅ ډول موسیقي نه ده خپره کړي. د ورسپانې په لیکنه لیکلي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي او په تیره ډسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتونونو له تګ هم منع کړي. شزی نسی کولی چی پارکونو، ورزشی کلبونو او عمومی حمامونو تا ولاړ سی.
او په غزنی کې ګن شمیر کسان وایي چې دغه تل په خوانی مینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او د طالبانو حکومت باید پاکړي. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چار دې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایې زمرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخ ته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمنه او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړه شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولی دی. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودي مرمۍ دې پاک سي. محمد عارف نوری د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوری وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کیږي دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه دی چې ورور دلته دا ماینونه وعده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی وکاږي. بعد ورځ هم د ګنج په ساحه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کړو، موټر باندې ورور موټر یې پورته کړو، دا یو نمای وو نمای نه وو پوسې هغه پانی ماینونه دی ډېر خشکې دي، ورور خک شوي دي، ورور کې یو دوه دانې ماته معلوم دي دا مکتب دې سره دا وکاږي. دا لارې کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمیو او شخ کړل شوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پیښې چې زموږ په وطن کې کیږي زیات می ځوروي او ځیګر خون کېږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېر سخت ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو له امله له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي چې له امله یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورنه کړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له مینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسو. په پای کې د چاپریال له ډګره یو راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلې کېدو په حال کې دي. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوي دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کیږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمیر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي، څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.